شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هغه اندېښنه بې ځایه ده چې ګواکې نامعلوم الوتکې وسلوالو په خاص توګه داعش ته وسلې لېږدوي. امریکا وایي که طالبان غواړي چې په افغانستان کې جام پای ته ورسیږي، باید له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره تماس ونیسي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. له جمهوري ریاست سره د خبرو لپاره د جمعیت اسلامي مرک چې پلاوی د دغو خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. له پاکستان صدر اعظم په نړیواله ټولنې غږ وکړ چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په ترڅ کې د خپل مسؤلیت پوره کړي. د پاکستاني چارواکو ویلي چې د پیسو په تور لیست کې د دغه هیواد د شاملولو لپاره د امریکا اقدام درې میاشتې ځنډیدلی دی. د خبرونو تفصیل. له جمهوري ریاست سره د خبرو لپاره د جمعیت اسلامي مرک چې پلاوی د دغو خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د دغه پلاوی یو غړي محیودین مهدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي چې دا ځل به خبري نتیجه ورکړي. ویل کېږي چې دغه خبرې له اتو ورځو ځنډ وروسته بیرته پیلېږي. وبخښي، له اتلسو ورځو ځنډ وروسته بیرته پیلېږي. د افغانستان جمهوري ریاست د دغو خبرو په اړه زیاتې څرګندونې نه کوي، خو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویاندې منیرا یوسف زاده د سمنګان د نوي والي د کار د پیلېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس او د بلخ د لرې کړی شوي والي عطا محمد نور د لانجې په اړه د له جمعیت اسلامي سره خبرې روانې دي، او دغه لانجه به هم ډیر ژر هواره شي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې دغه راز د جمعیت اسلامي هغه ادار رد کړه چې ویلي و د سمنګان والي عبدالکریم خدام له حکومت سره د جولجاړي په نتیجه کې خپله دنده پرېښې ده. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو پخوانی قومندان د طالبانو په کمین کې وژل شوی. دا خبره پرون ماښام د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د جنرال دوستم د قومندان عبدالجلیل نومېده، او په وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د ولسي پاڅونونو په لیکو کې یو ځای شوی و. د پیښې پرون مازدیګر مهال د ګزمې په مهال د باشکو دښتې ته نږدې رامنځته شوې ده. هغه زیاته کړه چې طالبانو د جنرال دوستم د دغه قومندان موټر هم سوځولی دی. د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د یو مسافر لونکي موټر او یو بارلون کې موټر په ټکر کې اته کسان مړه شوي او دیارلس نور ټپیان دي. دا پیښه نن سهار شوې. د هرات ولایت د امنیه قومندان ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې چې ټول د مسافرلون کې موټر سورلۍ ده، څلور ښځې، دوه ماشومان او دوه سړي شامل دي. پیښه هغه وخت وشوه چې مسافرلون کې موټر د سړک غاړې ته له یوه درول شوي بارلون کې موټر سره ټکر وکړ. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي نړۍ د له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او په خپل هیواد کې د هغوی د ځای په ځای کولو په ترڅ کې خپلې ژمنې پوره کړي. د پاکستان صدر اعظم د دفتر لخوا په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې هیواد صدر اعظم د سېشنبې په ورځ د مرکزي حکومت د کابینې په غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر موضوع هم مفصلې خبرې وکړې. که څه هم تېره اونۍ په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال د جون میاشتې تر پایه په غځولو غور کوي، خو د صدر اعظم خاقانی دفتر په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له پاکستان څخه بیرته ستنېدونکو راجستر شوي افغان کډوالو ته به هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي، او په دې اړه په بېلابېلو سپارښتنو غور کړی دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د روان کال د جنوري په لومړۍ نیټه په پاکستان کې د ډېره افغان کډوالو د اوسېدو موده د یوې میاشتې لپاره، او بیا وروسته هم د فبروري په لومړۍ نیټه دا موده دوه میاشتې نوره وغځوله. پاکستان چارواکو ویلي چې د پیسو په تور لیست کې د دغه هیواد د شاملولو لپاره د امریکا اقدام درې میاشتې ځنډیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون ناوخته اعلان وکړ چې د مالي پریکړو خاصې ډلې پریکړه کړې چې سمدستي د خړ لیست په نوم دغه لیست ته د پاکستان د ورشاملولو په خاطر د امریکا د پریکړې په اړه کوم عمل ونه کړي. پاکستاني چارواکو اندېښنه درلوده چې په دې لیست کې شاملېدل به په دغه هیواد دغه هیواد ته درانه اقتصادي تاوانونه واړوي او د مخنیوي لپاره یې هڅې کوي. په همدې ارتباط پاکستاني چارواکو له حافظ سعید سره په تړلو خیریه مؤسسو ممنوعیت اعلان کړ. حافظ سعید په 2009 میلادي کال کې د ممبئی په حمله کې چې 168 کسان ووژل شول تورن دی. د مالي اقدام د ډلې غړي روان اونۍ په پاریس کې سره ګوري. د راپورونو په اساس بریتانیا، فرانسه او جرمني د امریکا له پریکړې هرکلی کوي، خو چین، روسیه او ترکیه د پاکستان پر د امریکا له دې عمل سره مخالفت ښودلی دی. خو په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مسؤول وویل دا نشي تاییدولی چې د پیسو په تور لیست کې د پاکستان شاملول د ځنډیدلی وي. دغه مقام ویلي د مالي اقدام د ډلې بحثونه پټ ساتل کېږي. او د شمالي کوریا چارواکو د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د خبرو په خاطر جوړ شوی پروګرام تر پیل یوازې څو شېبې مخکې لغوه کړل. تمه وه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اونګ خور په جنوبي کوریا کې د روانو ژمنیو اولمپیکي لوبو پر مهال له مایک پنس سره وګوري. د مایک پنس دفتر رئیس نیک ایزر ویلي چې د شمالي کوریا چارواکو غوښتل مایک پنس په خبرو کې لږ نرمښت ښکاره کړي، خو چې کله ښاغلی پنس په شمالي کوریا کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه وغږېد، د شمالي کوریا استازي ووتل او یا ښایي هغوی د خبرو په اړه له رښتیا زړه نه وښه کړی. دا و د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
له نوریاس نوري څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واورېدل. امریکا وایي که طالبان غواړي په افغانستان کې جنگ پای ته ورسوي باید د افغان حکومت سره د خبرو لپاره تماس ونیسي. په عین حال کې د سولې عالي شورا وایي چې سولې ته د رسیدو تر غوره لاره دا ده چې د امریکا پر ځای باید طالبان بین الافغاني خبرو ته مخه کړي.
طالبانو که دا حد امریکایانو ته لیږي د دې په جیب ملت ته رجوع کړي، دې قومي مشرانو ته به رجوع کړي.
دفاع وزارت روسیې د بهرنیو چارو وزیر هغه اندېښنه بې ځایه بللې چې ګواکې نامعلوم الوتکې وسلوالو په خاص ډول داعش ته وسلې لېږدوي. د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم اورو او دا هم اوري چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو څخه خپاره کړي دي. او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا 19 پروګرام مخکخي خزي خپري. ازادي رادیو په منځنۍ څپایې 0.26 او اف ام 100.15 د افغانستان په لویو ښارونو ټوله سیمه کې په صفا ډول اوریدلی شي. امریکا وایي که طالبان غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي باید له افغان حکومت سره د خبرو لپاره تماس ټینګ کړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له قوله ویلي چې طالبانو سره د سولې لخوا افغان حکومت دی نه امریکا. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې سولې ته د رسیدو تر ټولو غوره امریکا ته د طالبانو لخوا د لیک لیکدل نه بلکې بین الافغاني خبرې اترې دي. د دې موضوع جزئیات نسیم شفق راغون کړی دي او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. شفق سره مهرباني وکړئ.
سلام. امریکا په یو تازه اقدام کې د سولې د خبراتورو په اړه د طالبانو غوښتنه افغان حکومت ته راجع کړي او ویلي دي چې دا ډله باید د افغانستان له حکومت سره سیاسي تفاهم ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د سه شنبه پورس په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي که وسلوال طالبان سوله غواړي باید د افغانستان له حکومت سره خبري وکړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې د سولې د خبراتورو د پای لپاره وسلوال طالبان باید په افغانستان کې خپلې حملې بندې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وایي چې د سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات اصلي حل لاره ده او د په خبره وسلوالو طالبانو باید امریکا ته نه بلکې افغان ملت ته د سولې په اړه لیک استولی وای.
طالبانو که دا خط امریکایانو ته لیږه د دې په جیبه ملت ته رجوع کړي و، دې قومي مشرانو ته به رجوع کړي و، همدا خط به قومي سپینګیري و علما و ولایتي شورا و د افغانستان سیاسینو اته حکومت ته نه لیږه، خو د افغانستان ملت ته به لیږه، چې د افغانستان ملت د سولې په اړوند منځګړیتوب کړي. من آماده یم.
څه موده مخکې د متحده ایالاتو له خلکو او د دوی په خبره د امریکا د کانګرس له سوله غوښتونکو غړو څخه طالبانو په یو لیک کې وغوښتل چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سولې خبرو ته چمتو کړي. په دې لیک کې چې د طالبانو د ویان زبیولا مجاهد له خوا خپور شوی و، له افغان حکومت سره د سولې په اړه اشاره نه وه شوې. طالبانو په کابل کې له وروستیو خونړیو حملو څخه وروسته کله چې افغان حکومت وویل له دې وروسته سوله د جګړې په میدان کې لټوي، امریکا ته د سولې په اړه لیک واستاوه. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد د امریکا د دې نوي دریس په ځواب کې نن ازادي راډیو ته په یو واستول شوی پیغام کې ویلي چې افغانستان امریکایانو اشغال کړی، د دوی جګړه له امریکایانو سره ده، نو ولې باید له افغان حکومت سره چې د ده په خبره هیڅ اختیار نه لري خبرې وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ارګ او یا هم د سپیدار مانی نظر واخلو، خو تر اوسه نه یو بریالي شوي. خو د پاکستان ډان ورځپاڼې د ولسمشر غني د مرستیال ویان دواخان مینپال له قوله لیکلي چې جګړه طالبانو پیل کړي او که هغه غواړي سوله وکړي باید روان جنگ ودروي.
له نسیم شفق موریدل چې امریکا وایي که طالبان غواړي په افغانستان کې جنگ پای ته ورسوي، باید له افغانستان د افغانستان له حکومت سره د خبرو لپاره تماس ټینګ کړي. طالبانو په دې ورسیو کې د امریکا حکومت تلیک استولې او د سولې د خبرو غوښتنه کړې وه، خو د افغانستان له حکومت سره نه بلکې د امریکا له حکومت سره. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې اصلا د خبرو اترو پروسه باید له افغان حکومت سره وشي، او طالبان د دې پر ځای چې امریکا ته لیک واستوي باید بین الافغاني خبرو ته کښېني. د همدې موضوع د څېړلو لپاره د نړیوالو چارو کارپو ښاغلی انتظار خادم د تلیفون په لیکه له موږ سره دی. خادم صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې د امریکا دا دریس د افغان حکومت له دریس او لاین سره یو دی، یعنی په دې معنا چې د سولې په مسأله کې یا له طالبانو سره د خبرو په مسأله کې د واشنګټن او کابل دریس یو شان دی، او دا لږ غوندې د افغانستان حکومت دریس هم پیاوړی کوي که څنګه؟
طالبان پوهېږي چې د همدارنګ د پاکستان کمزوري دي، باعث ګرځېدلی شي چې هم په سیاست په ډګر کې، هم د مذاکراتو او هم د جګړې په ډګر کې طالبان ماته وخوري. زه باور لرم چې ولس کال طالبانو مقاومت وکړه او فکر کوم چې اوس هم مقاومت کوي، مګر دا چې د افغانستان په صلح او ثبات کې څوک مؤثر رول وبولی شوي، حداقل هغه اړخ چې دوی سره باید خبرې وکړي او خپل اغېز لري هغه امریکا ده. دغه لیک چې طالبان وسول دی یا هم اعلان ښودلې د افغانستان د صلح او ثبات لپاره، فکر کوم چې دا په خپل ذات ځای باندې نیک قدم دی. مګر کله چې نیکولسن او یا هم ټرمپ دا خبر کوي چې دمګړی اوس د مذاکراتو وخت دی، موږ باید صلح او ثبات او د طالبانو سره خبره باید دغه میدان کې وګورو، دا په خپل ذات کې یو ډول افراطي نظر دی. معنا دا ده چې د صلح تر راتګ لپاره باید هغه ممکنې لارې ولټول شي چې هغه د صلح تر راتګ لپاره مؤمن او همکاري تمامېدلی شي. اولس کال چې کله جګړه کېږي، حتما د ټولو اړخونو ترمنځ سوی تفاهمات پیدا کېږي، ټول اړخونه غلطۍ کوي، ټول اړخونه د یو بل توانې باندې له غفلت له جهالت کار اخلي. نو کله که موږ د اولسو کالو جګړه پای ته رسو، نو موږ مجبور چې هر هغه تکتیک وکړو چې هغه صلح راوصله شي. کله چې د افغانستان او د امریکا د حکومتونو ترمنځ د فکر توحید او کله په خپل ذات کې د افغانستان د صلح د راتګ لپاره یو خزیر دی، مګر دا لازم نه ده چې یا امریکا او یا هم د افغانستان حکومت د صلح د راتګ لپاره د مذاکراتو د آغاز لپاره خپلې دروازې د طالبانو پر مخ باندې ودروي. زه باور لرم چې طالبانو خپل اشتباهات لرل، هغوی غلطۍ نه کړې دي، هغوی دغه شان چې ګواکې په افغانستان کې چې امریکایي وي، موږ صلح نه کوو، مذاکرات نه کوو، زړه نه څه نه کوي. نو د خپل ذات کې هر هغه څه چې یا یې د صلح خبرې پاتې کولې او یا هم متوقفه کولې. وایي کله چې تاسو د افغانستان جګړه وینئ، دا جګړه کېدای شي چې د کولمبیا په شان باندې 500 کال ته وغځېږي، بلاخره به دا دواړه طرفونه صلح ته کښېني. نو کله که د صلح مزاج زموږ په وینه کې ګډ وي، موږ مجبور یو چې دا خبرې په نیک کال باندې وکړو.
خادم صاحب وبخی، یعنی ستاسو په نظر باندې که چیرته د ټرمپ یا د واشنگټن دریس لږ غوندې یعنی تند وي د سولې په اړه خبرو کې یا په جګړه زیات ټینګار کوي، خو دا خو د تقریبا لس دولسو کال راهیسې، حتی پخوانی ولسمشر هم طالبانو سره د خبرو رقم وړاندیزونه کړي وو، فکر نه کوي چې طالبان طالبان هم د زینو کتونکو په باور باندې خپلواک نو د افغانستان له حکومت سره په خبرو کې او یو ډول سرقم چې په تور لګیږي چې پاکستان یې ترشا دی، نو له امریکا سره په خبرو کې شاید دوی زیات امتیازات وغواړي. دا مسئله څومره مطرح ده؟
ګوري، په سیاست کې خاص کر صلح په مذاکراتو کې یو سیاسي اصطلاح ده چې په عراق اکسپوزیشن یا متزلزل او متفق صورت ورته وایي چې هر سهار او هر ماښام بدلېدی شي. ځکه زما اورېدل چې ویل چې طالب او القاعده کې فرق شته دی، ځکه سیر چې د کالیفورنیا سناتور وه چې موږ باید د طالبانو سره خبرې وکړو، همدا سلسله ته هم خبره وکړي. ګرانه، زه باور لرم چې پخوا تر ټرمپ د امریکا په نفس کې هغه تمایل موجود و، هغه انعطاف موجود و. خو کله که تاسې د طالبانو سره راځئ، زه باور لرم چې سلګونه داسې پېږي چې تاسو باندې کولی شئ اصلا دوی د صلحې ته نه راتګ برخه کې تور وغوړي، ځینې ځان دغه جرګه یې په لوی لاس باندې اوده شوې ده. مګر اوس حالات دې ته آمده شوي دي چې طالبان حتما باید صلح وکړي. که صلح ونه کړي نو د پخوا په پتله باندې ډېر زیات تاوان لیدلی شي. مثلا د پاکستان د ملاتړ یا کمزوری کېدل یا دوی ته ځنا خفه کول په خپل ذات کې طالبان ته مجبوري دي باید صلح ته کېږي. کله چې تاسو د صلحې د مذاکراتو خبره کوئ، دا واقعي بینانه حرکت دی. هر اړخ د لویو امتیازاتو د لویو امتیازاتو په خاطر باندې لوړ لوړ شکر دي. مثلا په اساسي قانون کې تغییر راول، مثلا امریکا له افغانستان وتل، دا په مقابل کې د افغانستان حکومت یا د نړیوال ټولنې خاص کر چې دوی باید لومړی وسلې کېږي. د څه وکړي تر کوم چې دغه شرطونه چې اصلا اوس په حال کې پکې د منطق مالګه کمه ده، ولې ذاکره شروع شي دا خبرې د منطق پر بنیاد باندې یو بل ته لاره وځي.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو او د طالبانو د سولې د پیشنهاد پر وړاندې د امریکا د عکس العمل په باب مو چې وایي طالبان باید د سولې لپاره جګړه پای ته ورسوي او له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره تماس ټینګ کړي. په دې اړه مو د نړیوالو چارو د کارپو ښاغلي انتظار خادم څرګندونه واورېدې.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هغه اندېښنه بې ځای وبلله چې ګواکې نامعلومې الوتکې وسلوالو او په خاصه توګه داعش ډلې ته وسلې لېږدوي. د دې وزارت وایي دولت وزیري وایي که هر څوک په دې اړه اسناد او شواهد لري نو ښه ده چې له ټولو سره یې شریک کړي. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف له امریکا د هغه اوازو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه چې ګواکې نامعلوم الوتکې داعش ډلې ته وسلې انتقالوي. دا موضوع محمد حدیث پردیس څېړلې ده او همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی. په دې اړه د سره تازه جزئیات شریکوي.
مننه مراد صاحب. سلامونه تاسو ته او د راډیو محترم اوریدونکو ته. که څه هم د نامعلومو هلیکوپټرو له لورې په افغانستان کې د وسلو د لیږد دا تازه خبره نه ده، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې روسیه په دې برخه کې له امریکا د وضاحت غوښتنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه د روسیې اندېښنې بې ځایه بولي، وایي هیڅ داسې شواهد نشته چې دغه ادعا دې ثابته کړي. دغه وزارت ویان دولت وزیري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د اسنادو د موجودیت پرته باید خده چې غیر مسؤلانه څرګندونې ونه شي.
موږ په قطعي توګه په افغانستان کې ډېره څېړنه وکړه، ډېر مو په دې پسې وګرځېدلو چې داسې یو څو سند پیدا کړو چې په رښتیا باندې کوم هلیکوپټر راغلی وي او وسلې ورکړې وي. دا شایعات دي، تر اوسه پورې موږ ته نه چا داسې سند راکړی دی او نه موږ خپله کوم سند پیدا کړی دی. دا خبره زه کاملا ردوم که څوک اسناد لري کولی شي چې د سند له مخې د افغانستان سره شریکي کړي.
تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف په مسکو کې له خپل پاکستانی سیال سره تر کتنې وروسته له امریکا څخه د ورته اوازو په اړه د ځواب غوښتنه کړې ده. د ښاغلي لافروف په خبره امریکا باید د هغو اوازو په اړه چې د افغانستان په شمال کې نامعلومې هلیکوپټرې وسلوالو په خاصه توګه داعش ته وسلې او نور توکي لېږدوي واضح ځواب ورکړي. لافروف همداراز ویلي چې ورته اوازې په کراتو د افغان سیمه ییزو مسؤلینو لخوا راپورته شوې دي. که څه هم د امریکا متحدو ایالتونو او په کابل کې د امریکا سفارت د روسي دغه تازه اندېښنو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس خبریالان ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات د داعش پر وړاندې جګړې ته ژمن دي او په دې برخه کې هر ورځ مبارزه کوي او کومې داوې چې مطرح کیږي هغه قانوني اساس بې بنسټه دي. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو. له محمد حدیث پردیس مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هغه اندېښنه بې ځایه بولي چې وایي نامعلومه الوتکه وسلوالو په خاص توګه داعش ډلې ته وسلې لیږدوي. دفاع وزارت وان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل که هر څوک په دې اړه اسناد او شواهد لري نو خده چې له ټولو سره شریک کړي. اوس هم له ناجیه صاحب څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په تورخم کې د افغان سوداګرو بروړونکو موټر له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزین نن آزاد راډیو ته ویل په تورخم کې د محل سلګونه سوداګریز بروړونکو موټر بند پاتې دي.
دغه اموال چې راغلي اوس ګمرک د تخلیه امکانات نه لري، په سرحدي ګمرک کې دې ته باید اجازه ورکړي تر جلال آباد ته پورې راشي. د بل طرف ته د دې مخې چې خالي لارۍ دي د تورخم په پاکستان ته، دلته هم پکې فساد دی، خلک پیسې اخلي.
موری ویل د مشرانو جرګې له رئیس او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره خبرې کړې او هیله مند دي چې دا ستونزه به هواره شي. تکل شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې په پکتیا ولایت کې د آنلاین سوداګرۍ لپاره یو نوی دفتر پرانیستل شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مشر ډاکټر عبدالنصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه ادارې په پرانیستل کېدو سره به د سوداګرو ډېرې ستونزې هوارې شي. د مالي خدماتو دغه اداره پلان لري چې افغان سوداګر په نورو هیوادونو کې هم آنلاین سوداګري وکړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 650 او 1 لیټر ډیزل په 650 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ 40 پوله، یو اروپي یورو 50 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 611 افغانۍ.
د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه مو له ناجیه صاحب اوریدل. اوس هم یو نړیواله موضوع. اسلام آباد وایي د واشنگتن لخوا د ترستانو د تمویلونکو هیوادونو د څارنې په لیست کې د پاکستان شاملول د دریو میاشتو لپاره وځندول شول. د دې موضوع جزئیات سلطان محمد سرور راټول کړي دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون ناوخته وویل چې د تروریستي ډلو د تمویل څارونکې نړیوالې ادارې فیصله وکړه چې د امریکا د هغه اقدام په هکله چې غواړي پاکستان په خړ لیست کې شامل کړي اوس مهال غبرګون نه څرګندوي. په دغه لیست کې هغه هیوادونه شامل دي چې د تروریستانو د تمویل د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه کوي. پاکستاني چارواکي ویر لري چې په دغه لیست کې د پاکستان شمولیت به سخت تاوان ولري او سخت لیدل کوي چې مخې ونیسي. پاکستان د خپلو دغو هلو ځلو په ترڅ کې په یو شمیر خیریه مؤسسو چې یو توندلاري مشر حافظ سعید پورې ارتباط لري بندیزونه اعلان کړل. تیره اونۍ بندیزونه اعلان کړل. واشنگتن ګمان کوي چې نوموړی په ممبئی کې د 2008 کال په تروریستي بریدونو کې چې 1,68 کسان پکې ووژل شول لاس لري. د تروریستي سازمانونو د تمویل د څارنې د ادارې غړي هیوادونه روانه اونۍ په پاریس کې سره غونډه شول او تمه وه چې دوی به د امریکا د غوښتنې سره سم چې برتانیا، فرانسه او جرمني هم ملاتړ کوي د پاکستان خلاف اقدام وکړي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزیر چې اوس مهال د روسیې لیدنه کوي پرون په خپل یو ټویټري پیغام کې ولیکل چې د پاکستان زیارونه مؤثر تمام شول او په دغه لیست کې د پاکستان د شاملولو په هکله اجماع رامنځته نشوه. ښاغلی آصف وویل چې د تروریستي سازمانونو د تمویل د چارو د څارنې ادارې فیصله وکړه چې پاکستان ته 3 میاشتې نور وخت هم ورکړي او د دغه سازمان د آسیا پاسیفیک څانګه به په راتلونکي جون میاشت کې د دغه موضوع په هکله یو ځل بیا غور وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې موږ له خپلو هغو ملګرو چې مرسته یې وکړه مننه کوو، سره له دې چې پوره تفصیلات نه دي ترلاسه شوي، خو رسمي سرچینو ویلي چې چین، ترکیه او روسیه چې ټول دغه هیوادونه د تروریستي سازمانونو د تمویل د څارنې د ادارې غړي دي، د پاکستان خلاف د واشنګټن د اقدام مخه نیولې. دوه نورو پاکستاني چارواکو هم تایید کړی چې پاکستان ته درې میاشتې وخت ورکړل شوی دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قول اردو په روزنیز مرکز کې سلګونه سرتیري پوځي زده کړې کوي. د دغه روزنیز مرکز مسؤلان وایي چې اوس نویو سرتیرو ته د وسلو او دوربینونو په مقابل کې د ځان ساتنې خاص مهارتونه ورزده کول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په تیر کال کې د قندار په خاکریز، شاولیکوټ او میوند ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو له لیزري وسلو او دوربینونو څخه په استفادې خونړۍ حملې کړې دي. له قندهار په زموږ همکار محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
جواب جواب په مرکز دادا لنډه ضربه ضربه کوټه مخبر
د ملي اردو تازه نفس سرتیری د جنوب په 215 متل کلی اردو کې سلا په لاس د هیواد دفاع لپاره ځان آماده کړی. د ملي اردو په لیکو کې د تازه شامل سو دغه سرتیرو شمیر 306 تنو ته رسیږي چې د 215 متل کلی اردو په دغه روزنیز مرکز کې مختلف نظامی مهارتونه زده کوي. دغه سرتیری د سلا د بست کولو بیا تر نشان ویشتلو پورې دلته په تمرین بوخت دي. د 215 متل کلی اردو د عقیدتي چارو مسؤل غلام بهاودین وایي چې دغه سرتیری د توپچی، هوان، انجینری، نشان ویشتلو، رهبریت، موټروانی او داس نور برخو کې په نظریه او عملی زده کړو بوختي.
فعلا 360 نفر پرسنل ما داریم که از لوای از کندک اول لوای اول اینجا تشریف دارن آمدن و در صنفهای مختلف تحت تعلیم قرار دارن. شما میتونه که
د بهاودین په وینا پروان کال کې تر دې دمه پورې 3500 سرتیر روزل سوي. د زیاتې ویشي دا سرتیرو ته ټول تمرینات افغان پوځیان ورکوي او خارجي مشاورین هم په مشوره ورکول کې د اردو سره کومه کوي. بل خوا په تمریناتو بوخ سرتیری وایي چې په قوي مورال زده کړې کوي او ماده دي چې د هیواد دفاع لپاره د جنگ لومړی کرښې ته ورسي. دوی زیاتې ویشي دلته د څو اونۍ لپاره نظریه او عملي زده کړې کړي او اوس کولای شي په جګړه کې استفاده ځینې وکړي.
مدل تر هغه یو د 15 هفتو د درس لپاره 15 هفتې په تیرېدو کې دي، درې هفتې درسونه ویلي دي، دوه هفتې پاتې دي. په اخر هفته کې موږ عملي انداخ لرو. کوم استادانو چې موږ ته زده کړې رکړې ده او درسونه رکړې دي، امتحان اخلي او موږ په خپل ځان باندې باوري یو انشاءالله چې خپل هدف ته موږ رسیږو.
مونږ په خپل وظیفه ته خپل مونږ داو طلب راغلی او خامم شوق هم ده او هم پوز لري. وطن او حالات هم خراب دي. سر مونږ خپل ملا ونه تړو په خپل باندې مونږ ته خپل سو ناراضي سر مونږ ملا وتړي او مونږ ته وایي دا تاسو وطن دې زړه تراغلم تاسو وزیر ته به دوم تاسو کې نه کړ. مونږ ته هر هغه امکانات سر مونږ تراکړل سر مونږ تراکې مونږ خو استادان لرو دلته خو ماهر ماهر امیرین لرو خو پوه پوه مشران لرو دلته مونږ ته لارښوونې کوي مونږ په هغه باندې عمل کوو بس من کامیاب
وسلوال. طالبان د افغانستان په جنوب کې اوس تر ډیره د شپې لخوا د جګړې په ډګر کې د لیزري وسلو او دوربینونو استفاده کوي. دغه ډلې په تیر کال کې د کندهار په خاکریز، شاولي کوټ او میوند ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو له دغه وسلو څخه په استفادې خونړۍ حملې وکړې.
د افغانستان په جنوب کې په 215 متل قول اردو کې په سرتیرو باندې د زده کړو او د لیزرو او وسلو او د دوربینونو په مقابل کې د ځان ساتنې لپاره د هغوی د مهارتونو د زده کړې په اړه مو له صادق رښتینی واورېدل. او اوس هم له اکرام الله اکرام څخه اورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو څخه خبرې کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د سمنګانو د ولایت په اړه د پردې تر شا د جمعیت او حکومت ترمنځ په شوې معاملې مقالې او تبصرې خبرې کړي دي. دنیا خپلواکي ورسپانې حکومت نویو معاملو ته مخه کړه تر عنوان لاندې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سمنګانو د ولایت په بدل کې د دې ولایت پخوانی والی ته د سولې د عالي شورا د مرستیالۍ څوکۍ ورکړل شوې ده. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د دې ترڅنګ په اروپایي هیوادونو کې ترکمن قوم ته یو سفارت هم منل شوی دی. په مطلب کې وړاندې راغلي چې همدا معاملې لامل شوې چې د سمنګانو پخوانی ولی عبدالکریم خدام خپل دنده پریښوده او د مرکزي حکومت امر یې ومانه. خو د سرمقالې لیکوال په دې باور دی چې د حکومت دغه ډول معاملې به یو شمېر زورواکو ته زمینه برابره کړي چې د مرکزي حکومت د پریکړو په وړاندې مقاومت وکړي او خپل ځای په حکومت کې وساتي. د سرمقالې لیکوال د مطلب په اخر کې لیکلي چې حکومتي مشران فکر کوي چې د یو بحران مخه په بل بحران نیولی شي، خو حقیقت دا دی چې یو بحران په بل بحران نه شي حل کېدی، بلکې د بحرانونو د راپورته کېدو سبب کیږي. مسیر خپلواک ورځپاڼه هم یادې موضوع ته اشاره کوي او لیکي چې د والیانو تبدیلي لکاره ګوښه کول او ګومارل د ولسمشر قانوني صلاحیت او عادي چاره ده چې باید له لانجې پرته ترسره شي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور د سمنګانو د پخواني والي سره د حکومت پټه معامله د یو نوي دود د بنسټ لامل ګرځي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې له دې وروسته که حکومت هر دولتي مامور له دندې لري کوي، هغه به مقاومت کوي او د حکومت پریکړه به نه مني. حکومت به خبرې ورسره کوي او وروسته به بل څوکۍ ورکوي چې دا هر څه د قانون خلاف عمل دی. د سرمقالې لیکوال د مطلب په اخر کې وړاندیز کوي چې حکومتي مشران باید د خپل واک لپاره قانون او حکومتولي مسخره نه کړي او په وینای چې په کار د نور دا ډول لوبي ودرول شي او هر څه د قانون سره سم مخته لاړ شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د سمنګانو پخوانی والی نوی والی ته څوکۍ پریښوده. په مطلب کې که څه هم د سمنګانو د پخوانی والی عبدالکریم خدام د نوې دندې په اړه سندې لیکل شوي، خو لیکل شوي چې نوی والی په داسې حال کې خپلې دندې ته معرفي شو چې په ایبک ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو.
د خبرونه په دوهمه برخه کې مخکخه خزي ونیس پروګرام اوري، خو اوس له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د بشري حقوقو څارنې ډلې هیومن رائټس واچ په افغانستان کې په وروستیو کې د شلو ملکي وګړو د وژل کېدو د پیښې په اړه د افغان حکومت او د امریکا د پوځ د یوې ګډې پلټنې غوښتنه کړې ده. دغه ډلې په یو بیان کې ویلي چې تیره میاشت د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې شل ملکي وګړي وژلي دي. له جمهوري ریاست سره د خبرو لپاره د جمعیت اسلامي مرکچي پلاوی د دغو خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. دغه پلاوی وغړي محي الدین مهدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند چې دا ځل به خبري نتیجه ورکړي. هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د یو مسافر لونکي او یو بار لونکي موټر په ټکر کې اته کسان مړه شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. دا پیښه نن سهار شوې ده. د پاکستان صدر اعظم وایي نړیواله ټولنه باید خپل هیواد ته د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. او پاکستاني چارواکو ویلي چې د پیسو په تور لیست کې په خړ لیست کې وبخې دی دغه هیواد د شاملولو لپاره د امریکا اقدام درې میاشتې ځنډیدلی دی.
مخکخه خزی
د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. د مخکخه خزو خبرونه د لړۍ په دوام او د یو بلې فعال میرمنې معرفي ته د خبرونه تازه خرغ لاست وایم. په دې خبرونه کې تیرونه د داسې یو میرمنې سره آشنا شي وای چې د ماشومانو لپاره خدمت کاوه. خو دا ځل د داسې یو میرمنې سره آشنا کیږي چې د خدمت ډیره برخه یې د خزو اړون وضعیت ته ځانګړي کړي. د مشرانو جرګې د خزو او مدني ټولنو د کمیسیون مشره شفیقه نوروز خیل را سره په خبرونه کې ده. نوروز خیل سب کتاسې خپل ځان معرفي کوي، نو لکم زیبه پیلوی
ډیر زیاته مننه لمړی تاسو استاسو تخنیکی همکارانو ته او محترم اوریدونکو ته خپل لیکي هله وړاندې کوم او استاسو له بلنه مننه ډیر زیاته. زه شفیقه نوروز خیل یم، د مشرانو جرګې غړی، البته د خزو د کمیسیون رئیس یم او همدارنګ د فساد په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړی هم یم، چې دغه کمیټه البته د دواړو مجلسینو له خوا نه ده چې اکثریت غړي ښځینه دي او دوه ورونه هم له موږ سره په دې کمیټه کې البته غړیتوب لري.
او د دې ترڅنګ په ټولنیزو هڅو به وروسته بیا په خبرونه کې راځو. تاسو د فساد ضد موضوع ته اشاره وکړه او دا چې سړی در سره کم دي تر ډیره میرمنې مخکې لدی اوردونکو هم تر ډیره ویلي دي چې د خزو کار چې دی تر ډیره شفاف وي، دوی عاطفي حس لري. په دې برخه کې کوم میرمنې چې راغونډې شوي تر اوسه خپل هدف ته رسیدلې؟ تاسو د مبارزه کې څومره کار کړی دی؟
البته تر د 34 کال کې چې زده د کمیټې غړي ته بلرم موږ په دې کمیټه کې ډیر کارونه سرته رسولي دي او ډیر د فساد په وړاندې مبارزه کړې ده چې موږ البته په دې کمیټه کې په یو قانون باندې په طرح باندې هم کار کړی و چې هغه د اطلاع رسانی البته قانون چې اطلاعات رسوي د غو د مسؤلیت په خاطر باندې څوک چې اطلاعات رسوي چې دا تر هم له موږ سره ده او په دې راتلونکي کال کې به انشاءالله عمومي جلسې ته به یې وړاندې کړو تصویب به یې واخلو بالاخره به بیا کمیسیونونه کار ورباندې وکړي او بالاخره
په دې هیله چې نتیجه ورکړي. مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو ډېر د ښځو وضعیت سره سروکار لرئ، څنګه د دې کمیسیون مشره یې تر ډېره بشکا د ولایتونو درته راځي. په دې کابل کې د تاوتریخوالي سره مخ مېرمنې یا دا چې دوی لاسته راوړنې هغې سره به سروکار لرئ، په دې برخه کې له کار سره څومره آشنایي لرئ، څومره خوند ترې اخلئ، څومره د ستونزو سره مخ یې؟
البته زه له هغه ورځې چې ملي شورا ته راغلی یم او دنده مې نیولې ده، په ما د ښځو چارو په کمیسیون کې غړیتوب درلود، درې کاله د معاونت په صفت باندې وم، د مرستیال البته، او دا یو کال کېږي چې د رئیسې په صفت باندې وم. همیشه مې د ښځو د ستونزو سره، د ښځو مشکلاتو سره سروکار ولو. موږ د ښځو د ستونزو په خاطر باندې ولایاتو ته سفرونه درلودو، ځکه صرف دا د موږ کار په مرکز کې محدود نه ده، موږ باید ولایاتو ته ولاړو او هلته دغه میرمنو اهل احوال واخلو چې دوی په ډېرو ستونزمن حالت کې ژوند کوي. البته د دوی مشکلاتو نه باخبر سو، د دوی هغه ستونزې مشکلات له ځان سره راوړو مسؤلینو ته. البته
تاسو یوازې حال احوال اخیستئ که بیا د حل کېدو لپاره هڅې هم کوئ؟ کړي مو دي
طبعاً، کله چې زو زحمت باسو په دې شرایطو کې یو منطقې ته، یو ساحې ته، یو ولسوالۍ ته، یو ولایت ته، البته هلته کله چې ستونزې راټولوو بیا هغه مسؤلینو ته چې سپارو، طبعاً چې د دې پیګیري مو هم کړې ده او د دام تعقیب کړی دی چې څونه چې دا ستونزې حل سي. البته د ستونزو د حل په خاطر باندې او همدارنګه په دې خپلو کارو کې موږ زندانونو ته تللي یو چې هلته هم د موږ ښځینه او له ډېرو ستونزو سره مخ دي، هم د معیشت له حسابه، هم دا چې د دوی دوسیې په وخت نه څېړل کېږي، یا داسې وخت هم سوی د شکایتونه رسېدلي دي چې دوی له هغه فیصلې چې په دوی باندې محاکمه کړي دي په هغه باندې دوی راضي نه دي، چې دوباره باید له سره غور ورباندې وسي. چې تر ډېره حده پورې کله چې موږ تللي یو وضعیت مو لیدلی ده، دوباره دغه چراسو د مشکلات هم راوړي دي، مرجع مسؤلینو ته هم سپارلي دي. وروسته بیا یو څه وخت نه وروسته موږ بیرته تللي یو، هغه حالت هم لیدلی، بیرته هم له هغو سره لیدنه کړې، له کسانو سره چې موږ ورغلي ولو، چې خوشبختانه تغییرات پکې راغلي دي، هم هغه د وضعیت په حساب باندې، هم د دوی د دوسیې د څېړلو په خاطر باندې، هم حتی د هغه وکیل مدافع چې هلته دوی ته ورځي، همیشه د موږ دغه وله چې تاسو کوشش وکړئ چې کله چې تحقیق کوئ تاسو یو ښځینه حتما هم باید درسره وي، چون ښځه د ښځې درد بهتر احساسولی.
تاسو د بدلون یادونه وکړه چې طبعا فرق راغلی وي، تغیر راغلی وي په هر سفر کې. په دې اړه باندې ګڼ بنسټونه کار کوي، د ملي شورا کمیسیونونه کار کوي، مدني ټولنې کار کوي په دغو برخو کې. ولې رپورټونه چې خپرېږي وایي هر کال د تاوتریخوالی زیات شوی دی، په دې چې کم شي لته څکې ویني تاسو له نږدې دا موضوع څاري؟
بله، بدبختانه چې موږ اڅوان کوو چې کوشش کوو چې دغه مسله ته د پایتکه کې دی، دا اقل باید کم سي، مګر متاسفانه وینو چې په بعضي ولسوالۍ کې، بعضي ولایتونو کې، هغه ولسوالۍ چې خصوصا لري پرتی سیمې دي او ناامنه دي، هلته د حکومت دغه کم ده. حکومت البته په هغه ساحو کې ډېری وخت داسې تاوتریخوالی سوی ده او حتی سرایي محکمې سوی دي چې له دې هم په تشویش کوي او غواړو چې دغه حالت بالاخره ختم سي، او زموږ مېرمنې یا زموږ خویندې له دغه زجر او له دغه حالته ووځي. خو خپله هڅه هم پکوو دا چې څونه موافقه کوي، انشاءالله دا به نو بیا ورسې
تاسو د مشران جرګې له درسه دا هڅه کوي په داسې یو ارګان د سیو خونه کې چلتا د عمر لوړ کسان هم در سره دي داسې کسان هم در سره دي چې وایي سواد کچه ټیټه ده هغه کله چې تاسو د میرمنو د وضعیت په اړه باندې غږیږئ یا د تاوتریخوالي څخه خبرې کوي تاسو خپله تاوتریخوالي سره مخ کېږئ یا تاسو خبرې خو نه بندیږي په یو ډول
نه دا د خوشحالۍ ځای ده چې موږ په دا خپله مجلس کې البته خصوصا په عمومي غونډو کې هېڅکله له داسې یو څه سره تر اوسه پورې زه نه یم مخامخ سوې انشاءالله ټول په یو ښه او ارامه فضا کې سره یو د بل خبرو ته غوږ نیسو
مشرانو جرګو غونډو کې چې زه وخت نه وخت برخه اخلم ډېر تاسو غلي وي هغه علت څه وي
دا نور یو سلسله عوامل لري چې زه فکر کوم ویل به یې نو
اما د ضرورت په اساس باندې تاسو رائے ورکوي خبرې کوي هغه څه ډول خبروي
هغه څه چې موږ اصلي وظیفه ده او موږ باید فعال ونډه پکې واخلو چې د رائے مسله ده د قانون مسله ده او هغه مشکلاتونه او ستونزې سيتي به خپلې چارې خو مخته بي
اما د اکثریت سړی لوخه خو څه تطریخواله بد نظر نشته دغه موضوعات په
اړه نه
اوردونکو ته ورزو مخکې مو چشمیرې ورته بیان کړی وي اتمن د تاسو لکار سره لګ ډیر آشنا شوی دی تنه بلری پکتیکا ته زولمړی اوردونکو اخلو خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه
شکر ده خیر زنه سب سات جوړه خیره ته هم ګران شې
ډیر مننه مونږ خو یو ځان درات معرفي کړو ورور
نن متی الله جان له پکتیکا ولای سره دوه سالي
متی الله له پکتیکا نه ډیر زیات په خیر راغلی مونږ ډیر وخت د ولایت نه اړیکې نه لرو خوشاله یو چې تاسو نن را سره په ولایت کې د خوځو د وضعیت په اړه به هم لګ ډیر راته وغږیږئ د مشرانو جرګې د خوځو اړوند کمیسون مشر هم په خبرونه کې را سره دی مخکې خوځو په توګه برخه لري کله هغه پښتنې لري هغه به هم واخلو مهرباني
ما خو هم دې پښتنه دا غدا چې د پکتیکا ولایت کې چې دا د ښوونځیو د داخلا او د حساب کتاب پر څه دا ډېرې دي کوم زوروا کې دي مثال د دلته د پوستو قومندانان چې دي بے ځای خلک وژنې بے ځای ظلم او زیاتی کوي غلاوي کوي بے ځای ځای او خلک ډېر ځای درې خان دی ورته یې باید موږ د افغانانو د ایله دا چې دا خلک زړه تر زړه د دندو لري کې او ځکه چې دا خلک ډېر په ځان کړی دی او ډېر
دا چې خبره ملي شورا د مونږ د ملي شورا څخه یو غړي دلته ملمنه ده د پکتیکا ولایت استاذ څومره استاذ دا غږ تر حکومت تر سوالې ته نورو چارواکو خلکو را سوالې دی په دې برخه کې دوی خپل رول ادا کړی استاذ په نظر
او خپل مشران هم تللی دي اشرف غني سره هم غږېدلی دي دلته هم غږېدلی دي خو هغه داسې خلک دي چې زور بس له جای جای دلته مړي وکړي که چا سره پیسې له دغسې نورو څه کومې ستونزې بس هغه وکړي بس د څوک پاملرنه او هغه نه ورته کوي پوه شي په ولسوالۍ کې په
او که د ښځو وضعیت ته راشو دا چې زموږ میلمنه د دغو موضوعاتو اړوند کار د ملي شورا له ادرسه مخته وړي هلته د ښځو وضعیت څنګه ده او دلته په مرکز کې چې کومې هڅې کېږي د څه رنګ راوړی که نه هر څه د پخوا په شان دي
والله هلته دغسې هم د پخوا په شان دي هم دلته خو بېخي د ښځو هغه ته بېخي کومه پاملرنه کوم جدي عمله نه ده سوې ورته
ډېر مننه چې په خپرونه کې را سره وې د مخکښې ښځې خپرونې لړۍ اورې درته کومې ستونزې تاسې شکایتونو انتقادونو ته اشاره وکړه ورته به اشاره کېږي چې څه ډول رسېدګي ورته ممکنه ده تاسې پوښتنې مشکل خو واخیستئ انشاءالله ولې بل اوریدونکي اخلو بیا تاسو ته راځو بل اوریدونکي ته ورزو رامین کاکړ به مو ورسره وصلوي خپرونې ته بخیر راغلی ستړي مشئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کړو ورور بلې
عبدالله په لوګر د ولایتنه
عبدالله ډېر زیات بخیر راغلی خپرونې ته مهرباني
بس مننه د زدران صاحب له تاسو نه محترم مننه کوم
د مخکې ښځې دا لړۍ خو اورئ نن را سره له غزنی
څخه زموږ نظر دی موږ چې څومره ستونزې یا رایې زیات شوي یا پیدا کېږي دا ټول د حکومتي کسانو له خوا څخه پیدا کېږي حتی دا د ښځو ته تاوتریخوالی هم دا د حکومت له لاسه ایجادېږي
مهرباني ستاسو نظر و په دې اړه باندې پخوا هم ډېر انتقادونه شوي دي
سردار کنه باید دغه حکومتي کسان یا په حکومتي کسان باید دا ول ځانونه اصلاح کړي دا نور ولس اصلاح کړي چې څومره ستونزې کړی دی بیخي سړی په غږېدای نه شي.
خبره چې د اصلاح شوه نو عبدالله فرزن دا ډول مېرمنې لکه د مېرمن شفیقه نوروزخیل په څېر چې هغوی د مشرانو جرګې کې د ښځو اړوند چارې په مخته وړي، دوی څه کولی شي د اصلاح لپاره ستاسو په نظر باندې؟
زموږ په نظر باندې چې کله امنیت شي او شرعي نظام شي نو دا ټولې ستونزې ختمېږي.
او مهرباني ستاسو پوښتنه مونږ نظر وخت بالکل خیر اوسې. عبدالله له لوګر نه بل اردن کې تورزو، تاسو خدا نوٹ کوئ انشاءالله. او مهرباني خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي مهرباني خبرې کوي.
بله
او مهرباني را سره وصل یې د مخکې خې خبرونه لازادي راډیو څخه اوري.
شکر سلامونه وړاندې کوم تاسو ولمنو ته ګورم نو مشکلات خوشته دي. زما خاط وکیل صاحب نه یو پوښتنه او دغه نظر وصل شریکوم. یوه میاشت بعد مخبونه شروع کیږي، دوی که دغه کمپاینونه وکړي چې هغه خلک خپل اولادونه ته واستوي، همد هموس نه آمادګي ورته ونیسي، تذکیره ورته واخلي، یونیفورم ورته واخلي، نو سټیشنري کتابونه. یو کمپاین ترسره کړي تر څو ځکه دې غږ چېرته رسیږي، دې غږ په خلکو باندې تاثیر کړي.
تاسو غږ تاثیر کوي، خپله تاسو چې د یو لرې پرتې سیمې څخه زنګ وهئ او دا ډول نظر خپروئ، دا خپله ډېر زیات اغېز لري. او دا چې دوی به د ملي شورا له ادرسه څه کوي دا به درته ووایي. ډېره مننه. اما دوی هڅو ته تر دې دمه چې څه کړي دي فرضاً، لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه، ستاسو په نظر کافي دي؟
ګوره، نظر مشکلاتو د افغانستان او فرصتونو ته په کتلو سره یعنی کړنې ما داسې نه یم چې ناچیز نه بولم، خو یعنی په هېڅ ماته حساب ځکه دوی هېڅ نه وایي یوه طرحه نه لري. دوی باید یو رامنځته کړي، طرحه جوړه کړي د دولت لپاره، په دولت فشار راوړي، هغه څوک چې د دولت مخالفت کړي په هغو باندې فشار راوړي، نور په استعمال باندې فشار راوړي، مثبت کارونه ترسره کړي. یعنی هغه نیو د مالیه نه نیولې، یعنی دا چې خلک تحصیل ته، اقتصاد ته، کورنۍ ته، تاوتریخوالي ته، دی باید قانون جوړ کړي. دی قانون جوړ کړي، نظارت نه کوي. دی څو قانون جوړ کړي، یو دا مثلا د دې ودونو کې ډېر مصرف شي. دی آیا دا یو ورستلې چیرته مثال یا د تعلیم تربیه پاک لباندې ټول خلک لاړ شي، جبری شي په هغه باندې خلکو باندې، یا د مالیه په حق باندې، یا تاوتریخوالي په حق باندې؟ آیا راوتلي دی یو دی؟ نه، دی راځي میډیا کې کینی هلته ځینې خبرې کوي، ځینې احساسات وکړي، او دغسې ماته خو په هېڅ کاري خو بیا هم ځینې کارونه شوي دي.
کوم ځینې د اړیکه نیول نوم دې څه و؟
بس نوم منصور مجاب دی، زینه جوړول مرکز مسئول د کابل څخه امریکا نیولی.
ډیر په خیر راغلی منصور خان. ډیر مهم موضوعات مو اشاره وکړه، دا چې دوی د پرمختګ وایي او په وړاندې د ټولو ستونزو اشاره وکړه. خیر استاسو له نیک نظر نه درته ووایي چې څه شوي دي، څه کیږي، ولې د هڅو رنګ نه دراوړي، په وړاندې څه ستونزې دي. خره چې نن روغتیا سره ووایو. بل اوریدونکو ته ورزو خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی، ستړي مشي مهرباني، دا وخت تاسو سره یې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د مخکې خې خبرونه مو له پیله را سره اوریدل، ان شاء الله آشنا خو یې سره.
بله بله.
زاند معرفي کړو نوټ
خادم لنګرال څخه تاسو او تاسو ملمنو سلامونه.
خیر اوسې مهرباني. وعلیکم السلام.
ما د محترم وکیل نه دا پوښتنه ده چې آیا تاسو خو د خلکو نمائندګي کوئ، د خلکو وکالت کوئ، آیا کله داسې تاسو تللي چې چا تاسو په انتخاباتو کې هغه اوتونه درکړي دي، د هغې خلکو خبرې مو اورېدلي چې تاسو غوښتنې څه دي او څه شي ته اړ یې، څه څه غواړی یا د خلکو دغه خپل دغه رایه ځان ته بیا بعد د هغې نه معلومه کړي که نه ده معلومه کړي؟
نن ورځې مېلمنه خو زموږ سره انتصابي سناتوره ده، هغه له جملې څخه چې رئیس جمهور معرفي کوي سنا مجلس ته. اما استاذ دا اندېښنه خورا پر ځای ده، په راتلونکي خبرونو کې به موږ د ولسي جرګې څخه هم داسې استازي ولرو چې هغوی ستاسو په رایو باندې تر دې ادرسه ځان رسوي، بیا ستاسو پوښتنه کوي نه کوي، هغو سره به مخامخ خبرې کوي انشاءالله. اما د دې په هڅو نورې پوښتنې لرئ که نه؟ کوم ځای کې چې دا کار کوي لا باید څه وشي ستاسو په نظر باندې، دا هغه څومره واقعي شي چې رنګ راوړي؟
خپل نظر مې دا دی صاحب چې دغه کوم د عدالتي چې کېږي، یا د ځینې کسان دي په حکومت کې چې هغوی د رئیس جمهور
امرونه حکومتونه نمایي او قانون تر خپل لاندې کوي دوی باید دې په باره کې څه پاتې نشي خپل اواز باید چې
خپل مسؤلیت باید دوی به درته ووایي چې څه کوي په داسې حالاتو کې. ډېر مننه تر دې دمه درنو اوریدونکو ستاسو له اړیکو نه مننه. پوښتنې مو چې مطرح کړې وړاندیزونه او نظرونه مو راسره شریک کړو مننه. وړاندې په خپرونه کې راسره ګډون کولی شئ. شمیرې مو دي 0999 40 15 30. بله شمیره ده 0998225 په دې خپرونې په دې شمیرو کولی شئ راسره په خپرونه کې ګډون وکړئ. د مخکې ښځې خپرونه هر دوشنبه دا وخت له ازادي راډیو څخه زما یوسف زدران کوربتو په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تر دې دمه چې کومه پوښتنې د اوریدونکو نظرونه کاغو ته راشو.
ډېره مننه له هغه محترم ورونو سره چې اړیکه یې ونیوله او خپلې د زړه درد یې له موږ ته سره شریکه. البته لومړۍ پوښتنه خو د پکتیا ولایت پکتیکانه وله وبخې په ډېر بخښنې سره د پکتیکا له ولایت څخه و د موږ ورور چې بله چې ښوونځیو کې مشکلات شته غلا ویسته او نه پوهېږم چې د دغسې مسایل مطرح کړلو. طبعا بدبختانه په هغه د پښتنو میشتو په سیمو کې موږ له دغسې وړ ستونزو سره مخامخ یو. زه هم د داسې یو ولایت یم چې تقریبا دغه کدرته یم چې دغه 15-16 کاله کېږي په دې ولسوالۍ کې جنګونه دي، ناامني ده. د نجونو مکتبونه باور وکړي موږ په اکثره ولسوالۍ کې اصلا مکتب نه لرو چې د موږ نجونې زده کړې پکې وکړي. دا هم د نامنیو په وجه باندې ده. طبعا داسې ستونزې شته سره کله چې دوی خپل غږ اوچت کړي غږ یې موږ واورو له موږ سره خپل ستونزې مشکلات وایي. انشاءالله زه فکر کوم چې هیڅ داسې وکیل یا داسې د خلکو استازی به نه وي چې د خپل معکل غږ دې نه یې رسولی کار نه وي کړی. اما دا چې چون عملی جنبن ایسی دا سل په سلو کې نسم ورته ویلی واقعیت به سره وایو. بعضی وخت مشکلاتونه سته، هغه څه چې د خلکو تمه او امید هغه نه پر ځای کیږي په دغه حساب باندې. نو زه دغه ورونه چې شکایتونه
کیږي لکه فرضاً وایي چې د ولور لپاره حتی د واده مراسمو لپاره تر اوسه هیڅ اقدامات نه دي شوي.
بله قانون پاسو هم پکې وکړلې خو مګر متاسفانه چې یعنی که موږ تاسو داسې نظر وکړو په افغانستان کې د اکثریت قوانین هم دغه رقم دي. دا نه تنها چې موږ د وروالو د واده او مصارفو د دې لپاره قانون نه ده.
تاسو په خپل ځان بیا عملي کوئ دا قوانین؟ ځکه که تاسو خپل اولاد واده او هغه ته څه ډول واده جوړوئ
هغه ته تر خپل امکانات پورې تر خپل وسه پورې څومره چې ساده و څومره چې اسانه و او نه پکې څوک متضرره کېدل تبن ما په مغه شکل وای
ولور ته پکې پام کوي دغه موضوعات ته ځکه تاسو خپل قانون جوړ کړه.
بله اتمان تبن چې دغه مسایل ته په جدي پام لرنه
وو ودونه چې لیدل کېږي د ملي شورا غړي چې ودونه کوي د حکومت نور چارواکي هغه ډیر په دم او دم سره واده کوي. یعنی ډیر زیات ملمانه پکې سندرغاړي پکې خوراکونه پکې. نو دلته ولس نه لیکي نه فکر نه کوي تاسو لیوي خداسي کار کوي جوړوي لبل خبر ته به داسې کېږي.
ولی نه دا خو هغه څه دي چې باید به لغون پښتانه اوسي څوک چې داسې کله چې قانون هم تصویبوي بیا دوباره په خپله داسې یو عمل کوي. ستاسو په خبره باندې چې ډېر شاندار ودونه نیسي په ډېرو ګزافو مصرفو باندې خو دا به نو زه څه ووایم.
تاسو یې په ملي شورا کې غږ پورته کړی دی ادرس مو ویلی چې ستا واده و تا باید داسې کړی ولې داسې وشو؟
نه
که نه او نور چا هم نه دی کړی. او اما د ستونزو د حل لپاره یو باور خو لکه عبدالله چې ویلي چې حکومت چې څه نه کوي نو پړایم بیرته په حکومتي چارواکو اچوله. ننګرهار نه خادم فکر کوم بله پوښتنه درلودله هغه هم تاسو اړوند نه کېدله ولې وړاندیز یې درلودو تاسو په ملي مسایلو کې یعنی څومره د حکومت طرف نیسئ څومره د خلکو رای نظر ته ګورئ؟
بله موږ همیشه هغه څه چې د خلکو په صلاح باندې وي هغه څه چې د ملت په صلاح او په خیر باندې وي موږ تل د هغو کړنو د هغو حمایت کړی او بیا یېم کوو. یو څه سله ناخوالې شته چې حکومت وحدت د ملي وحدت حکومت ته تاسو وینئ چې دوی په خپل منځ کې هم ستونزې لري. طبعا اوس په دا اوسو ورځو کې وینئ چې حتی
سیاسي موضوعات ته نه ځو. نور اوریدونکو پختنه خو پاتې نه دی تاسو نوټ کړی دی تاسو ویل غواړی
دا وروسته د نګرهار له ولایت اول چې دوی ویل چې کله تاسو د خلکو پر راي راځي ګرچې کازه انتصابي سناتور نه ځواب خو مګم انتصابي سناتور هم د خلکو نماینده د استازولي کوي دا چې دغه خلک دي چې موږ معرفي کوي یا په موږ رئیس جمهور ته بیا د رئیس جمهور لخوانه منګه ملي شورا ته معرفي کیږو د خپل خلکو لخوانه د خپل نو هیڅ وخت موږ دا نه وایو چې موږ د خلکو دغه نه یو د خلکو استازي نه یو د خلکو ستونزې نه دی اوریدلې همیشه له خلکو سره نه خیر نه له خلکو سره همیشه په تماس کې وو د خلکو د ستونزې مې اوریدلې دي
دوی سره موږ د ستونزو ته رسیدګي کوي خوخیږي مو چې ولا د موضوعات وڅېړي
سنز خودی ریده لحر هر خواه خواه سنز چی زیادتر دی خوز سنز دی چون زخبلا ماویلی چی پا کمیسون که چی کارم کوم
دیر موضوعات تاس تراجی کی
بله دی خوز و پارونده ها نور سنزی هم پا هر عرصه که چی چی کلا چی چوکراتا مراجعه و که ترا هده چی دی مگی امکاناتی و که ورسره خپلی علیزلی که و دی دی سنزو ترسیده
گیده ده خو استاس آقا مسئولیت هم او دول جوری گی ټولنیزو هڅو ته کراشو تاسو د دارالمعلمین په جوړیدو کې فرضاً همکاري کړې ده د یو لسوالۍ چې هلته تعلیمي امکانات نسبتا کم به وو ځینو نجونو او مېرمنو ته مو د تعلیم یا لاس زده کړو زمینې برابرې کړې چې طبعاً خورا زیات اغېز به لري له دې وراخوا نور داسې واړه واړه کارونه په داسې حال کې چې غټ کارونه دي ولې واړه معلمي څه مو کړي دي
البته ما د روغتیا له وزارت سره څو د خدماتو یا صحي خدماتو په حساب باندې له دوی سره خبرې کړې دي ورغلی یم د خپل کلینیکونه ولسوالیو کې چې د خپل ولایت لپاره مهوار چا چرته مراجعه کړې دي ستونزې لرلې ده البته داسې زه ځان په خپل ولایت پورې تنها محدود نه بولم زه وایم زه د ټول افغانستان نماینده یم د ټولو خلکو نماینده یم هر څوک چې ما ته راځي له هر قومه له هر ټبره چې اوځي زه له دوی سره انشاءالله همیشه د دوی په درد کې مې خپل ځان شریک بللی ده له دوی سره مې منډې کړې دي له دوی ستونزې مې اورېدلې دي خو ما دغه د خپل ولایت چون د موږ ولایت ما درته ویلې چې یو جنګ ځپلی د جنګونه پکې دي ناامنۍ سته هغه امکانات چې خلکو ته باید ورته لاسرسی ولري متاسفانه نه لري او بله موضوع چې د موږ د ولایتي شفخانې په مسله کې ما ډېرې علیزلې وکړلې او تر اوسه پورې هم ادامه لري چې هغه یو څلوېښت فیصده کار یې وسو متاسفانه بیا هغه قراردادي لاړ او کار همداسې پاتې سو تر دې حده چې کله چې په تدارکاتو په جلسه کې له رئیس صاحب جمهور سره ولیدل هلته مې دغه وړاندیز ورته وکړو
په دغو موضوعاتو موږ ته تېره پنجشنبه ځینې شکایتونه هم را رسېدلي و موږ یوه بله خپرونه لرو د یو کلي زرغږونو ډرامه او ورپسې ټولنیزو دغو موضوعاتو باندې بحث چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو ورته نظرونه او پیغامونه راځي هغه پنجشنبې دولس نیمې بجې خپرېږي په هغې به بیا په هغې خپرونه کې بحث کوو البته د اړونده کسانو سره تاسو یې څو کلونو رئیسې دلته فعالیت کوئ طبعا مادي او امتیازات به هم لږ ډېر وي یا به نه وي که تاسو خپله لږ خدمت وکړئ فرضاً څو نفر سره یو ځای شي او تعلیمي مرکز جوړ کړئ صحیح مرکز جوړ کړئ ولې دا ډول خدمتونو ته وایي مخه نه کوئ تاسو
د دې ورور ډېر ښه وړاندیز وو کله چې شرایط مساعد او زمینه مساعده وي طبعا ولې څوک لیوالتیا نه لري چې داسې یو کار وکړي چې حداقل خپلو خلکو ته یې یو مرکز جوړ کړي یا د نجونو دپاره یا کورسونه جوړ کړي موږ مګم هڅه کړې ده دغه بعضې مؤسسات چې دي چې په دې اړوند کار کوي له دوی سره په تماس کې یو هغه چا چې غوښتنې رانه کړې موږ په خپله دوی ته وړاندیزونه کړي دي چې مثلا په دغه ولایت کې په دغه ولسوالیو کې دغه شي ته ضرورت شته هغه ولسوالۍ چې فرضاً د اقتصاد په بخش کې وړې وړې پروژې لري دوی موږ دغه پروژې ورته وایو چې په دغه ولایتو کې په دغه ولسوالیو کې دغه پروژې باید تطبیق شي چې له دې خلکو سره کومک مرسته وسي هغه خویندې مې اقتصادي وضعیت یې خراب ده چې له دوی نه مستفید شي وکولای شي دوی په خپله خودکفا شي
ایله چې ستاسو دا هڅې رنګ راوړي او بالاخره د ستونزې حل شي کراشو دغه ټولو مصروفیتونو هڅو او طبعا دا به تشویشونه هم ایجاد به وي له ځان سره ځکه تاسو دومره موکل محصلینو ته رسیږي، د خلکو ستونزو ته، د هیواد ستونزو ته. کورنۍ ژوند باندې مو اغیزې کړي دي دغه څو؟
نه، خوشبختانه چې د فامیل له طرفه زه، البته چې زما خاوند به ما سخت حمایت کوي په دې لاره کې، او دوی ما ته دغه زمینه سازی کړې ده. کله چې له فامیل چا ته زمینه مساعده نه سي، حتی د ما د زده کړو په وخت کې، کله چې ما واده وکړ زه د دولسم صنف فارغ تحصیل وم، لوړې زده کړې مې نه وې کړې، مګم ما وروسته چې د ورسته د وادنه د نورې زده کړې سره ورسولې، چې د دغه ټولو د حمایت کوونکی او هغه څوک چې ما ته یې دا روحیه راکړه چې زه باید لوړې زده کړې وکړم، دغه زما خاوند.
یو څه ډېر مروج داسې دي چې د یو مخکښ سړي تر شا د یوې ښځې لاس وي، ستاسو چې مخکښ یو سړي لاس ستاسو ته او نو ډېر مننه په خپرونه کې لګډون د مشرانو جرګې د ښځو اړوند کمیسون مشره شفیقه نوروز خیل را سره درنور دن په خپرونه کې و. په خپرونه کې لوزر نه ستاسو مننه، درنور دن کول تاسو نه مننه چې په خپرونه کې را سره وي، او په خپرونه کې مو اړیکې را سره ونیولې، نظرونه او پیغامونه مر سره شریک کړل. دا خپرونه دلته پای ته رسیږي. خدای پامان.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000024 او یا هم 0040022 1 1 2 4 1 1 5.